شنبه د سنبولي څلر وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ چپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختبرم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر نننۍ سفر څارو او د افغانستان د سولې بهیر ته مو د ولسمشر اشرف غني له تازه هیلو خبرو. خو لومړی خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره ګوري. د افغانستان بانک به نن په لسکونو میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر سخت انتقاد کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست ویله پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتن کيده او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې شاغلی قریشی بل افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګټ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو خبري وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. تاکل شویره چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسکونو میلیونه ډالرو د وړاندې کولو د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا عمده دلیل یو خرڅلاو دی، سیاست پولي یو وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالرو په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادی یې هغه تاسو راټولوي. دوام دا ده که موږ ووینو چې بیا له حده چې هیڅ معمول نه ده جاسي، په دغه وخت بانک مرکزي دا وظیفه ده چې مداخله وکړي.
شغلی صدیق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر دا بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلنی ډول بازار ته له 2-3 میلیارد ډالر پورې وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د کابل د اسارو په بازارونو کې دا وخت یو ډالر په 6.7 افغانۍ پلورل کیږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو رسنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې 6 ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت د مازیګر 4 بجې پیل شي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په روسیه کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. مایک پومپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملا د تهران په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پر پالیسی سترګې پټې کړې دي. پومپیو د جمعې په ورځ هم وویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسب نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیرونی په یو راډیوي مرکه کې وویل چې لکه د بهرنیو چارو وزارت پرې شي دی درې څلور ځله له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون په مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني سر اعظم یو ویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوی ټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې خبریالانو ته وویل په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد مزکنی بشپړتیا له هم زموږ هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 10,300 کسان وژل شوي دي. او روسي خبر دا چې سعودي عربستان پرونو ویل د یمن د حوثی اغیانو لخوا بشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف په هوا کې لمن ځوړی دی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشهي د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جایزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یو ګڼ میشته سیمه ولګي شي لمن ځیوړ. د یمن حوثی شیعه ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی راکټي بریدونه د ریاض او د هغې د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کېږي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالرب هم منصور هادي د واک بیا برحاله کول دي. دا سادی رادیو سهارنۍ خبری مچل آوری. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه وایي.
حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفا در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل میخواد.
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په اړه د پاکستان در سنیو سره د همکار خبریال سمی یوسف زی نظر هم در سره شریکو.
د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي.
د افغانستان بانک رئیس له افغانستانه بهر ته د ډالر قاچاق ته اندیشمن دی.
دولت دا دې ته سخت متوجه شوی په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدوار یم چې د قاچاقبران دا به رسیدلی شي.
د دې خبري مجلې په ورسوي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې لیوه پخواني خبريال سره شخېدلی.
مصايبه صرف د لارې اوازونه ثبت شوي او مصايبه نه وصف شوي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن له کابله کتنه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان څخه به پر هغو مخکینیو ژمنو د عمل غوښتنه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه یې کړي دي. عمران خان نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. تر دې راوروسته شاه محمود قریشي د کابینې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. تفصیل د رضوان مراد پوراپور کې.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان مقاماتو سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته ویل
بنیادن و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان است.
دوی منغوارو چې پاکستان سره اساسی او تاریخی ستونزې حل شي. منګ له پاکستان نه غواړو چې پر هغه وادو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړی دي.
د برابر وعده او تعهدات چې در عمل نه
کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې شاه محمود قریشی بل افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګټ پلان په اړه هم خبري وکړي. افغان حکومت په 1300 میاشت کې له پاکستان سره د ګډ سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د تاوتریخوالي کمول د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان برخې دي. افغان او امریکایي چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د هغو وسلوالو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې بریدونه کوي. له پاکستان څخه د افغان حکومت بل غوښتنه پر طالبانو د اسلام آباد نفوذ ته په پام له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د دې ډلې هڅول دي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وخت تر رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. خود سیاسی چارو افغان کارپو سمی یوسف زیوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د دې هیواد د پوستر اغیز لاندې دی او کابل ته د شاه محمود قریشی سفر به کومه خاصه نتیجه ونه لري.
د پاکستان د دولت پالیسی د پاکستان فوج او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشی د پاکستان خارجه چارو وزیر وو. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ور دې عمله هم داسې نه بریږي چې قریشی صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
شاه محمود قریشی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه له اسلام آباد کتنه وکړه، او د پاکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او روانې جګړې په اړه خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د کابل تر سفر یو ورځ مخکې په هند کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له یوې هندي ورځپاڼې سره په مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادو پر همکاري ټینګار وکړ. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژیکې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزمنتوب خورا زیات انتقادونه کیږي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې دا ستراتیژي بریالۍ ده او نتیجه ورکوي. ښاغلی غنی له وایس نیوز آنلاین خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی دی. ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې حقیقي امکان ترلاسه شوی، او زیاتوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د افغانستان ثبات دی.
The aim of the South Asia strategy of President Trump is not perpetuation.
د جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ هدف د جګړې دوام نه دی، بلکې یو باثبات افغانستان په یو با امن جنوبي آسیا کې غواړي. موږ باید پر خپل ځان د اتکال ورته پر مخ ولاړ شو.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، او په ګڼو راپورونو کې ویل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ ساحه پراخه شوې ده. د وایس نیوز خبریال له ولسمشر غنی څخه پر غزنی د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په اړه چې دا ښار یې د سقوط برید ته ډیر زیات نږدې کړ پوښتنه کوي. ولسمشر په ځواب کې ورته وایي چې د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته دولتي ځواکونو د دې ښار د بیرته نیولو په برخه کې اقدام وکړ. ولسمشر غنی دې پوښتنې ته چې وسلوال طالبان به د سولې له خبرو څه ترلاسه کړي وایي، وسلوال طالبان یوازې له جګړې د لاسه اخیستو په صورت کې له خلکو خپل مشروعیت ترلاسه کولای شي. ښاغلی غنی وایي چې نه یوازې د افغان سرتیرو بلکې د طالبانو مرګ ژوبله هم پر د ناوړه اغیز کوي.
زه چې خپل ورځنی راپور اخلم نو د تلفاتو شمیر غواړم. زما زړه نه یوازې خپلو سرتیرو او اتلانو بلکې طالبانو ته هم خوږی شي، ځکه دوی هم افغانان دي او زه د ټول افغانستان ولسمشر یم.
وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي دي چې له افغان حکومت سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص شي. خو ولسمشر غنی هیله لري چې دا ځل به مسله بل ډول وي. ښاغلی غنی د تیر کمکی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درې ورځني اوربند د مثبتې فضا یادونه وکړه، او ویل چې دا د سولې د بهیر د پرمختګ یو څرګند ثبوت دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم د افغانستان ځینو متحدانو له وسلوالو طالبانو سره د تماس ټینګولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه د سولې خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. عبدالله هند ته د سفر پر مهال له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي چې د سولې په خبرو کې باید پر ځانګړو طالبانو حساب وشي. ښاغلی عبدالله وایي په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته او همکاري ډیر زیات اهمیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
دا شیبه مو خبر تر لاسه کړ چې په فرا کې د افغان ځواکونو یو هلیکوپټر استراري ناشته کړی. د فرا د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره د فطرت شپ د پیښه څنګه رامنځته شوې ده او تلفات پکې شته؟
تیر شپه ماښام د فرا ولایت د خاکسفید ولسوالۍ د رنج سیمه کوم چې د شندن او فرا ترمنځ د میدان لیکه یا خط په دغه سیمه کې افغان چارواکو تایید کړ چې الوتکې اسرائیل نه البته هلیکوپټر اسرائیل ناشته کړی ده. څه چې مخکې چې ما خبرې وکړې په دې کې چې تر اوسه د 500 تنو د وجل کېدو چې دوی پیلوټان خبر ورکول شوی همداشان وسوالو طالبان ادا کړی چې هلیکوپټر غورځولې ده. خو افغان چارواکي وایي چې هلیکوپټر ناشته کړی او وروسته اور اخیستې ده.
احمد شاه فطرت مننه. و په جاو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاره څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنکسای کتنه کوي.
وال ستریټ جرنال ورسپانې د افغان خزو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې د پروګرام په اړه یو مطلب خبر کړي. د ورسپانې په لیکنه د افغان خزو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو درې کلونو کې شاوخوا 90 میلیون ډالر پرې لګیدلی اصلا خپل هدف ته نه دی رسیدلی. وال ستریټ په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څارونکو ادارې یا سیګار د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې دغه پروګرام په افغان ادارو کې یوازې 1550 خزو ته کار پیدا کړي او بس. د سیګار په باور د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې په افغانستان کې خپل اهداف پته مختوړی او د امریکایي ټاکس ورکونکو پیسې له خطر سره مخ کړي. د افغان خزو د توانمندۍ پروګرام چې پروموټي بولی په عمومي، خصوصي او مدني برخو کې د خزو د پرمختګ لپاره د 15 کلونو په مخه پیل شوی و. وال ستریټ جرنال رسپانی ریپورت ورکړی هدف دا و چې دغه پروګرام لاره 1200 خزي په حکومتي ادارو کې شامل شي، خو اوس یوازې 1550 خزي د دغه پروګرام لاره دولتي ادارو کې د کار څښتنانې شوی. سیګار وای دا ډیر ضعیف هدف دی. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې یو ایسټ سم د سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د موندنو په اړه تبصره نه ده کړې. انډیپندنت ورسپانې د هغه افغان په وژل کېدو مقاله لیکلي چې له برېټانیا ایستل شوی و. د ورسپانې په لیکنه زین الدین فضلی په برېټانیا کې له 14 کلونو اوسېدو وروسته دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت لخوا وتلو ته اړ شوی و. انډیپندنت لیکلي چې ښاغلی فضلی افغانستان ته له رسېدو وروسته د طالبانو لخوا ووژل شو. په دوام کې راغلي چې دغه 30 کلن افغان له خپلې ښځې او څلورو ماشومانو سره چې په برېټانیا کې زیږېدلی و د کډوال په توګه ژوند کوو، خو له څو وړو سرغړونو وروسته وتلو ته اړ کړای شو. ورسپانې دغه وژل شوی افغان کډوال د خزي سمیرا فضلی په حواله لیکلي چې تیر جمعه په فیسبوک باندې د خپل میړه مړی ولید او له دې پیښې خبره شوه. زین الدین فضلی د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی و او په 2000 میلادي کال کې چې سیمه یې د طالبانو تر واک لاندې وه برېټانیا ته وتښتید. د انډیپندنت په ریپورت کې راغلی چې سمیرا فضلی په وار وار برېټانوي قاضیانو او چارواکو ته عذر کړی و چې میړه یې افغانستان ته وانستوي، خو داسې ونه شول. میرمن فضلی ویلي څلور واړه بچیانې چې 14، 13، 14 او درې کاله عمر لري د خپل پلار تر مرګ وروسته سخت پریشان دي. په بریتانیا کې د مخالف کارګر ګوند د کورنۍ چارو متبادله وزیر داین ابوت له بریتانیا تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د زین الدین فضلی د وژلو خبره ټکان ورکوونکې بللې او ویلې دي چې حکومت د هغه ګواښ په وړاندې چې خلک ورسره مخ دي غفلت کړی. د بریتانیا د کورنۍ چارو حاکم وزارت بیا د زین الدین فضلی د سرغړونو او د ایستلو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره راباسي. دا میلیونونه ډالر په داسې وخت کې بازار ته ارزښت کیږي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. د افغانستان بانک له دې اقدام څخه هدف څه دی او آیا دا به د افغانۍ ارزښت پورته کړي؟ رضوان مراد همدا پوښتنې د افغانستان بانک له رئیس خلیل صدیق سره مطرح کړې دي. د افغانستان بانک رئیس وایي
د پاتاس اړو کوم چې د مارکیټ کې مداخله کول یا اسعار و عرضه کول دا له 15 کلونه دوام لري. هر کال افغانستان بانک له 2-3 میلیارد ډالر پورې په مارکیټ کې عرضه کوي. دا عمده دلیل یو فروش یا اسعار یا خرڅ لاو دی. اسعار سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالر په خرڅ لاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یې هغه تاسو راټولوي، ترغو وکړئ چې په دې اساس د قیمتونو کنټرول وجود راوړي، یعنی د انفلاسیون مخه ونیسي. نو بانک مرکزی یو پالیسی او یو هدف هم داره چې د قیمتونو ثبات وساتي، نه د اسعار. بنان کله چې موږ اسعار په دغه 15 کلو کې خرڅوي په مارکیټ کې، دا د خاطر نه دي چې باید حتما د اسعار نرخ یو حتی وټاکل شي. چې د اقتصاد له نگاهه د یو هیواد د پیسو ارزښت د هیواد د اقتصاد قوت پورې اړه لري. د اقتصاد یو هیواد اقتصادي قوت معنی دا ده چې څومره تولید لري، څونه استخدام لري، څونه صادرات لري. دوام دا ده که موږ ووینو چې بنا په مختلفو عواملو یا له حده چې هیڅ معمول نه ده جاسي، په دغه وخت بانک مرکزي دا وظیفه ده چې یو مداخله وکړي، عرضه وکړي تر هغو چې غیر منظم تغییرات د اسعارو نرخ نه دغه مخنیوی
وي. سمو د مخ کې هم افغانستان بانک میلیون ډالر بازار ته عرضه کړل. له هغې نه چې کوم اهداف او نتایج تاسې توقع درلوده هغه مو ترلاسه کړل، یعنی فایده ورسوله؟
چې اسعارو معلومات تحصیل د ډالرو یو عامل اقتصادي و، بل عامل په دغه دوه میاشتو کې یو بل تغییر راغی چې هغه کله چې امریکا په می میاس کې اعلان وکړ چې موږ ایران سره د اټومي قرارداد نووزو اووت، نو اولین ضربه یې په آګست کې وه چې په ایران باندې تعزیرات شوه. دا تعزیرات باعث دی چې د ایران پیسې د ډالر په مقابل کې ډېر سخت ضربه یې ولید. په دغو ورځو کې اوس تاسو ګورئ 15,000 تومان چې دا 150,000 ریاله کېږي، یو ډالر، او هلته د ډالر راتګ هم ډېر مشکل شوی دی. بنا ګورئ دلته چې یو همسایه هېواد ډالر ډېر قیمت سي وي تاسې ټیټ، ډېره طبیعي خبره ده په ټولو هېوادو کې دلته احتکاري حرکات شروع کېږي. کسان چې په اسعارو کې معامله کوي دوی د خپلو شخصي ګټو دپاره دا پیسې هغه سپیکولیشن کوي، ده احتکاري حرکات دي چې هلته خرچي څو یو څه ګټه لاسته راوړي.
داسې هم ویل کېږي چې یو خو پر ایران باندې بندیزونه ولګېدل، د ایران کرنسی یا پولي واحد د ډالر پر وړاندې ډېر زیات ولوید، لکه څنګه چې تاسې ویل کلدار ولوید، د هند پر کرنسی باندې هم تاثیر او اغیز وکړ. د افغانستان نه ویل کېږي چې له ایران ته ډېر زیات ډالر قاچاق شول، دې موضوع څومره د افغاني حیثیت ته زیان ورسوه؟
دا نسم را ده ولی چې افعال نه قاچاق کی، هیڅ شک نه سي یو تعداد نه، دا ما ټول طرفان کې دي کې هغه نه دي اخته نه دي، یو تعداد محدود کسان چې دي قاچاق کې لاس لري. اما اوس ټول تاسو چې دولت دا دې ته سخت متوجه شي دي په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي، او زه ډېر امیدوار چې د قاچاق بران ده دا به د سګیدې سي قاچاق ستا هیڅ شک نه ستنا ایران ته نه ده. د تاسو ارزو کوم چې دا د مزار شریف د حیرتان الله رزي تر ازبکستان ته ترانزیت زی دوبی ته او نور هیوادونو ته، اما زیات تقاضا په ایران کې څنګه زیات الته زی دې کې، اما حد هیڅوک په دې تاسو دا یو ورځ یو لک ډالر زی او که یو میلیون زی.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانافورت د دچسي جوړولو او په قضایي چارو کې د لاسوهنې په برخو کې پر ځان لګیدلي تورونه منلې دي. د منافورت اعتراف د ولسمشر ډانلډ ترامپ لپاره یو بل قانوني ستونزه پیدا کړې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر او د سیاسي صحنې لابي کوونکی پال مانافورت پرون له څارنوالانو سره د یوې معاملې له مخې موافقه وکړه چې پر ځان به له لګېدلو تورونو څخه په دوه مواردو کې په لاس لرلو اعتراف وکړي. سننوال اندریو ویسمن د واشنگتن وی محکمې ته ویل مانافورت په دوه مواردو کې د خپل جرم په منلو اعتراف کړی دی، او دا اعتراف د همکاري د یوې معاملې پر اساس شوی دی. پال مانافورت موافقه کړې چې د ولسمشرۍ په وروستۍ انتخاباتو کې د امریکا پر ضد د دسیسې د جوړولو او محکمه کې د شاهدانو د مخنیوي په مسأله کې پر ځان لګیدلي تورونه ومني. دا تورونه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د هغو تحقیقاتو برخه ده چې د متحده ایالاتو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پیل شوې دي. خو د څارنوال او محکمې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر کوم ډول همکاري منلې ده. بل لور ته د مانافورت مدافع وکیل کیوین ډاونینګ خبریالانو ته ویل دا د خاغلی مانافورت لپاره یو سخت ورځ ده، خو هغه مسؤلیت ومنه او هغه غوښتل یقیني کړي چې کورنۍ توانېدلی شي چې خوندي او ښه ژوند ولري. ټول باید دا په یاد ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس ویلي دي چې د مانافورت لخوا پر ځان د لګېدلو تورونو منل د ولسمشر ټرمپ او د هغه د 2016 کال له بریالي انتخاباتي کمپاین سره هیڅ ډول تړاو نه لري. پاول مانافورت په ولسمشر ډانلډ ترامپ پورې مربوط پنځم کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې پر ځان لګیدلي تورونه منلې دي، او له روانو پلاټونو سره یې په همکارۍ هم موافقه کړې ده.
لاند خبرونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشي پلاوی باندې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دواړخي زغوندو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره هم وګوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.2 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په روسیه کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. جان کیری تېره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي. او د جرمني سر ریاسم یې وویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامداره اوربند نه وي ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکاو په خپل حال وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته نږدې شوي او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
پالمری سر کې کزان راو پیژنې.
زمانم ګلاقا زميري دی، فعلا د سیمایي زورګانونو په اداره کې د ویان د دفتر د سرپرست او همدارنګ د ولایتي همغږي او ارتباطات د امیر په توګه دنده تر سره کوم.
پخوا مو هم چیرته دنده تر سره کړې ده کنه؟
کله چې زه په 2013 کال کې د پوهنتون څخه فارغ شوم، لومړی د رسمي دنده مې له یو خصوصي تلویزیون سره د خبرنګار په توګه باندې پایل کړه. تقریبا 2.5 کال د هغې تلویزیون سره پر دنده پاتې شوم. له هغې وروسته بیا ما د سیمه ایزو ارګانونو په اداره کې بست اپلای وکړلو چې خوشبختانه په هغه بست کې د آزاد رقابت له لارې کامیاب شوم.
تحصیلاتم په کومه برخه کې کړې دي؟
زه د ننګرهار پانتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه فارغ شوم، د ژبو او ادبیاتو له څانګي څخه، او د دې ترڅنګ مې په ژورنالیزم کې هم زده کړې کړې دي. د ادارې او منیجمنت په برخه کې مې لړ مهال زده کړې کړې دي او په ګڼ شمېر ورکشاپونو، روزنیز ورکشاپونو، کانفرنس کې مې ګډون کړی دی چې هغه د ستراتیژیک ارتباطات او سوشل میډیا او رسنیو مدیریت او هماهنګۍ په ګڼ شمېر ورکشاپونو کې مې برخه اخیستې ده.
ډېر ښه دی که یوه جالبه خاطره مو په پای کې راته ووایي. ښه خاطره، جالبه خاطره چې تاسو نه هېرې.
زه به مې یوه د خبرنگاری د کار و خاطره در سره شریک کړم چې زه محصول وم په پنتون کې. ما په یو ځای کې د اخبار سره کار شروع کړلو په افتخاری ډول، تر څو زه وکولای شم چې د ژورنالیزم په برخه کې څه تجربه مې زیاته شي. د اخبار مسول مدیر ما ته وظیفه را وسپارله چې د مغاړون ولایت د معرف د رئیس باید مرکه وکړي. زه چې کله وسایل مې واخیستل، دا ریکارډر چې دی، دا ریکارډر ما فکر وکړلو چې ما دلته ګل کړی دی. کله چې زه مرکې ته لاړلم، هغلته چې کله ما ریکارډر چالان کو، هغه وخت وسایل ډیر عالی نه و. سړی پوشي وادي ریکارډر و، خو زور باندې پوی نشولم. نو ما هغلته خاموش کړی دی. کله چې ما مصاحبه خلاصه کړله او بیرته راغلم چې هلته مې خاموش کړی، ما فکر کړی چې دا خاموش شوی دی در حالی که بیرته چلند شوی. کله چې دفتر ته راغلم، مصاحبه صرف د لارې اوازونه ثبت شوي و مصاحبه نه وه ثبت شوي. خو زه یو شی چې زه متوجه کړم، ما هلته د خدای فضل و چې یاداشت د مرکې ټول جزئیات مې نیولي و، یاداشت مې نیولی و، اما د اخبار دپاره خو ښه غږ نه و په کار، یوازې لیکل په کار و. یعنی ما دومره یاداشت نیولی و چې هیڅ هغه غږ ته ضرورت پیدا نه شول. د مغه یاداشت نه مې هغه خپله مرکه تکمیل کړه. نو دا ما لپاره ډېره جالبه خاطره وه.
ډېره مننه،
خوشحاله اوسئ.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشته غنی وړاندې کړ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پوري په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د خبري مجله مو هم دلته سرته ورسیده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، سهار بخیر.
صبح شما